دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر او له پاکستانی چارواکو سره د کتنو په اړه جزئیات درکو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او 25 دقیقې اونیس بحث پروګرام لرو. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې صفی الله ستانکزی خبرونه اوروي.
سلامونه د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په رسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د بامیان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړ چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. او آذربایجان او ارمنستان د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ پر سر نن د دویمې ورځې لپاره هم جګړې ته تیاری نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په رسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د دغو خبرو جزئیات تر دې دمه نه دي راوتلي. ښاغلي عبدالله مخکې په خپل ټویټر هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو، په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړ پوړیو استازیو پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر ستایلی او ویلي دي چې دغه هیوادونو د اړیکو د ټینګښت ملاتړي دي او سیمه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ټیمونه خبرې کوي، خو په ځینو لانجمنو مسلو سره ایسار دي. تمه ده ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره، سبا او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د بامیان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمندانۍ ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د شیبر ولسوالۍ په باغه کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی. یوسفی تاییدوي چې د طالبانو په دغه برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي، دوه تنې ټپیان دي او یو تنې د طالبانو په لاس اسیر شوی دی. د بامیان امنیه قمندانۍ وایي چې طالبان د افغان پوځیانو په ځوابي برید کې له سیمې وتلي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې په شیبر ولسوالۍ کې څو پوستې هدف ګرځولي او لسګونه افغان عسکري وژلي دي. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په بنسټ ملګرو ملتونو څلور کاله وړاندې کیښود او هدف یې اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه ملاتړ او د مسؤولو ادارو هڅونه ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو په خبره اطلاعاتو ته پکې لاسرسی ستونزمن دی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي. هغه تحقیقي راپورونه چې خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسنادو د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله بې راپور ورکونې پاتې دي.
لدې ټولو انتقادونو سره سره افغان حکومت هوډ ښودلی چې اطلاعات په وخت ورسوي. افغان حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ کړی چې د محتوا له پلوه ډیر ستایل شوی، خو په عملي برخه یې انتقادونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانې وسلوالې شخړې باندې اندېښنه ښودلې او د خلکو په وژنه یې خواشیني څرګنده کړې ده. د جنوبي قفقاز دغو دواړو هیوادونو پرون یو ځل بیا د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر خونړۍ شخړه پیل کړې او دواړو لورو ته لسګونه عسکر او ملکیان وژل شوي دي. نګورنو قرهباغ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پېژندلې، خو له کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د غسیمې کې د بیا اوربند او د لانجې د سیاسي حل غوښتونکي دي. د حمله آذربایجان تازه خبر، آذربایجانی او ارمنستاني ځواکونو یو ځل بیا نن د نګورنو قرهباغ پر سر د دویمې ورځې لپاره خپله جګړه پیل کړې ده. د دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلو راپورونه خپاره شوي دي او د قرباغ نګورنو قرباغ د جلا غختون کې ډلې لخوا ویل شوې چې د دوی 15 کسان په نننیو بریدونو کې وژل شوې دي. پرون د درویشتو عسکرو او ملکانو د وژل کېدو خبره دواړو خواو تایید کړې وه. پر دې شخړې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسي او ترکیې غبرګون ښودلې او د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2014 کال کې له خپلو عوایدو څخه یوازې 1.5 ډالره مالیه ورکړې ده. د په همدغه کال کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحقیقي راپور کې خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز د راپور په اساس ډونالد ترامپ په 2014 کال کې هم په همدې اندازه یعنی 1.5 ډالره مالیه ورکړې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې ډونالد ترامپ تیرو 15 کلونو کې په د 10 کلونو مالیه هیڅ نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا په یو خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز دغه راپور جعلی خبر وباله. هغه ونه ویل چې څومره اندازه مالیه ورکړې او خپل پخوانی استدلال تکرار کړ. ډونالد ترامپ له دې مخکې ویلي وو چې د خپلو مالیو په اړه باندې معلومات نشي افشا کولی، ځکه د ترامپ په خبره د هغه د مالیو ورکړه د امریکا متحده ایالاتونو د مالیې د څیړنې د ادارې لخوا تر ارزونې لاندې دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مطالب خبرو. و باورې چې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کړې. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو کلونو به اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې څومره مرسته کولای شي، دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
څلوېښت پیښې موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطرافو کې ډېر دغسې پیښې وي چې مور پلار و قریبې وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پیښه هلته پاتې شي او ماشومان په پولیو اخته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونه بیا هم د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر سره نښتي دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د چین پر ونډه خبرې کوو.
کشیر افغانستان کې ګډوډي وي، کشیر افغانستان کې بے ثباتی وي، نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډېر په ډاډ باندې سرمایه‌ګذاري نشي کولی.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او د افغانستان د سولې په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. وروستی خبر دا دی چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی او په پام کې ده چې له نورو مشرانو سره به هم کتنی وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان دا شیبه له اسلام آباد نه په مستقیمه اړیکه سره دی. طاهر خان، جزئیات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو لږه شیبه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ډاکټر عبدالله غونډه شروع ده. غونډه لا ختمه نه ده، خبرې روانې دي. دا اولنی رسمي د هرکلی د ډاکټر عبدالله او د پلاوي نه وروسته هم دا غونډه شروع شوې ده. او پته به ولګي چې کله آیا دواړه مشران میډیا سره مطبوعاتو سره خبرې کوي، رسنیو سره، یا بیانیه خبریږي. لیکن دا اولنه د دې رسمي خبرې دي د پاکستان او د ډاکټر عبدالله د پلاوي ترمنځ. او نن ماښام بیا د دوی د پاکستان د قانوني سملې چې کوم مشر دی، رئیس سپیکر دی، اسد قیصر، هغه سره غونډه ده. دا نن د دې غونډې دي او پای کې به معلوم شي چې څه خبرې کړي دي. مهمه غونډه بیا سبا دي د پاکستان وزیر اعظم سره، هم سبا د عمران خان سره، د پاکستان د فوج مشر سره هم سبا غونډه ده، نور هم ژورنالیستانو سره هم سبا.
طاهر خان د پاکستان د مذهبي ګوندونو او له یو شمیر د دینی مشرانو او عالمانو سره هم د ښاغلي عبدالله غونډې شته په پلان کې دي، د دې هدف څه دی؟
دا بالکل درست خبره ده. کم پروگرام چې د ډاکټر عبدالله د درې ورځنی سفر شریک شوی دی، موږ سره هم شریک شوی دی، په هغې کې د پاکستان دینی عالمانو سره او د پاکستان مذهبي ډلو مشرانو سره هم یوه ناسته شته، او زما خیال دا مهم برخه ده د ډاکټر عبدالله د سفر، ځکه چې په ماضي کې خو به اکثر داسې غونډې نه کېدې. د افغانستان د مشرانو خواهش به هم و چې پاکستان مذهبي ډلو سره د دوی ناستې وشي، ګډې غونډې هم د علماو پلان شوې وې، لیکن هم بیا هغه رنګې ونه شوې. افغان د افغانستان د علماو غوښتل چې څنګه پاکستان په خپل اړه باندې دلته د وسلوالو ډلو خلاف فتوی جاری کړي دي، د خودکش حملو په ضد باندې دغه کار بیا ونه شو، لیکن دا غونډه مهمه ده. د کنفرنس چې موږ لیدلې دی په هغې کې د پاکستان د مهمو مدرسو د هغه دینی مدرسو د کراچۍ نه والی تر د کوړه خټک پورې چې هغه په ماضي کې د هغې اسامه بن لادن چې کله ژوندی و، دلته موږ جورنالیزم په اسلام آباد کې کوو، د هغې ورسره تعلقات و، په افغانستان کې به مو او دغه رنګې نو یو اثر د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو خدا دې د پاکستان د مذهبي ډلو یو اثر او رسوخ شته په طالبانو باندې شته. نو خواهش به ډاکټر عبدالله ولري د دوی نه چې دوی هم یو خپل رول ولري، ځکه پخوا خو به د خارجیانو خلاف به د وسلوال مزاحمت خبره به وه، هغه جواب خو اوس نه دی پاتې شوی. نو اوس خو د جګړې د ډېرو خلکو به دا نظر وي چې هغه رنګې نه دی پاتې. نو دا غونډه هم او دا غونډه بیا دغه د افغانستان د سفارت خپل هم خواهش وو، لیکن دا کې د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ادارو هم دا ست زمونږ کوم معلومات دي چې دا کمال ایمان دی راځي وکي، نو دا باقی د حکومت لخوا دا راځي چې ځینې پکې د ماده معلومات هم دي چې هغه اسلام آباد ته روان را رسیدلې دي.
ډیره مننه طاهر خان. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان و چې ل اسلام آباد نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د لیدنو کتنو جزئیات راکول. د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم مونږ دا خبر تعقیبوو، او د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو په اړه چې د ډیر شمیر څارونکو په نظر د افغانستان د سولې د خبرو په اوسني پړاو کې ډیر اهمیت لري، دا به بیا هم تعقیبوو او په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات خبرو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربند.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې لا هم روانې دي. په دې خبرو کې ښکاره پرمختګ نه دی لیدل شوی، خو داسې ښکاري چې د خبرو فضا تر اوسه پورې ښه روانه ده. نن د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری په دوحه کې په یو خبری کانفرنس کې د دې خبرو اترو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. دیوا نادر له کابله په مستقیمه اړیکه را سره دی او د ښاغلي نادری د خبری کانفرنس جزئیات راکوي. دیوی د نادر نادری د خبرو هغه مهم ټکی د خبرو د پرمختګ په باب څه و وروسته له دغومره لانجو او جنجالونو او د دواړو خواوو له لانجمنو څرګندونو نه
بله د حکومتي پلاوي او د طالبانو مذاکراتي پلاوي د تماس دلو د ناستو وروسته د لومړنی کانفرنس چې دوی ورکاو په دې ناسته کې نادر نادری د حکومتي پلاوي په استازیتوب وغږید د درې ټکو ته اشاره وکړه. یو هم په دې خبرو کې د تماس دلو ترمنځ څومره پرمختګ شوی، لانجمنی هغه ټکی چې ولاغال شوی کنه، او دریم دا چې د افغانانو یا د افغان حکومت غوښتنه څه ده. د ویل چې پرون ناوخته بیا هم د دواړو لورو تماس ډلو ناست درلوده، او خو په خبرو کې ښکارېدل چې کوم توافق ته نه دی رسیدلی، ځکه چې دوی ویل چې دا ناست تر څلور ساعته دوام وکړ. او نن هم د نادری په وینا چې نن بیا د تماس ډلې ناست لري، هغه لانجمنې ټکي چې مخکې رسنیو ته راوتلي دي او ټول ترې خبر دي، همدا دوه دي چې یو د خبرو دوام د حنفي فقه په اساس، او بل هم د طالبانو لخوا چې حکومت غوښتنه شوي چې راتلونکي مذاکرات د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې په اساس وشي، هغه لا هم نه دی حل شوي. له دې وړاندې چې د نادری مطبوعاتي کانفرنس شروع شي، موږ د طالبانو یو شمېر اساس سره موږ غږېدوغوی مویل چې په دې برخو کې لا هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو نادری یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه. هغه وویل چې په اوس مهال د افغان حکومت لپاره او د دې تر څنګ د ټولو افغانانو لپاره مهم ټکی چې دی هغه د اوربان تامینول دی، او داسې د جګړې پای ته رسول دی، او یا هم یو نسبی امنیت راوستل دی. دوی ویل چې کله چې دغه لانجمن ټکی حل شي، نو دوی به ژر تر ژره د مذاکراتو میز ته د بین د اوربان مسله وړاندې کوي، تر څو په هغه باندې خبرې وکړي او ژر تر ژره اوربان تامین شي. نور دوی به روزمره د نادری په وینا چې دې نه وروسته به دوی هره ورځ د بین الافغاني مذاکراتو نوي پرمختګونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، او خوشبینول چې دا مذاکرات په یوه ښه فضا کې روان دي او د یو ښه پایله لپاره یې خوشبینول. بلې تکلسب.
بلې ډیوی، د نادری په خبرو کې تاسو داسې یو څه ونه اوریدل چې دی وایي چې خبرې به روزمره دوام کوي، نن به بیا هم دوی خبرې کوي له مقابل لوري سره، او سبا به دا خبرې یعنی په منظم ډول دوام کوي. دا پوښتنه ځکه کوم چې په تیرو څو ورځو دوه درې ورځو کې دواړو خواوو اصلا سره کتلی نه و. پرون یوازې وروستی خبر دا و چې مخام مهال د طالبانو ویاند او د افغانستان د دولت ویاندوی ویلې چې د دوی خبرې بیا پیل شوې دي. له پرونی کتنې وروسته به د دوی خبرې نن او سبا او راتلونکو ورځو کې منظم ډول دوام کوي.
بل تکل صاحب، ما مخکې یادونه وکړه، دوی ښاغلي نادری وویل چې پرون ناوخته یعنی مازدیګر د مخام لور ته دوی یو ناسته درلودله د تماس ډلو، په هغه ناستې څلور ساعته دوام کړی، او هغه بیا هم په همغو اختلافي دوو ټکو باندې غږېدلي، خو کومې توافق ته نه دی رسېدلی. ښاغلي نادری اشاره کوله چې نن هم دوی ناسته لري، او په خبرو کې همداسې ښکارېدل چې له دې نه وروسته به هره ورځ دوی خبري کانفرنس لري او د پرمختګونو پاړه به رسنوی ته معلومات ورکړي. د دې ښکارندوی کوي چې دوی به د تماس ډلې به په روزمره معمول ډول کینی، او هغه اختلافي ټکي دي چې دی هغه به حل کړي.
تیره مننه ډیوی نادر. قدر منوریدونکو، په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی د ویا نادری د خبری غونډې جزئیات مو اوریدل. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدای شه بنه جیا ساپی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګمرکونو په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې ټینګار کړی چې باید په ګمرکونو او عایداتي ادارو کې مقرری د آزاد سیالۍ له لارې ترسره شي. د بیان پر بنسټ جمهور رئیس په ګمرکونو او بندرونو کې د قوانینو د تطبیق د افغانستان د عایداتي سرچینو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په عایداتي سرچینو کې د پراخ فساد ادعا شوې ده. د افغانستان د کرنې او بوله غولو او مالداري وزارت وای د نیمروز ولایت د پومبې د کروندو ارڅونې خې چې سکل حاصلات به 15000 ټنه ته ورسیږي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال د دې ولایت د پومبې حاصلات 1500 ټنه وو، خو اوس نږدې 10 چنده زیاتوالی ښیي. نوموړي لامل پر بزګرانو د پنبې اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، د اړتیا وړ درملو او نورو اړینو توکو ویشل وګڼل او ویل تر څنګ کروندګرو ته د پنبې نندارې قطعې هم جوړې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.5 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او ورزو نړیوالو مسایلو ته د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه نن د دوهمې ورځې لپاره هم روانه وه. نړیوالو پر دواړو خواوو غږ کړی چې جګړه سمدستي بنده کړي او خبرو ته مخه کړي، خو په عین حال کې دې جګړې دا ویره زیاته کړې چې د سیمې قدرتونه ترکیه او روسیه چې د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي پکې ښکیل نشي. ناګورنو قرباغ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي له کلونو راهیسې د ارمنی ټبرو تر کنټرول او د ارمنستان تر نفوذ لاندې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبه زما همکار نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات اوروي. نوری صاحب،
بله تکل صاحب، ایروان وایي چې بیګا ټوله شپه جګړه روانه وه او باکو ویلي چې د ارمنستان ځواکونو د ناګورنو قرباغ په څنګ کې پروت پر تتار ښار بریدونه کړي دي. په ناګورنو قرباغ کې چارواکو نن وویل د آذربایجان له ځواکونو سره پرون په جګړه او نښتو کې 2 کسان وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل ټوله شپه سخته جګړه روانه وه. د آذربایجان دفاع وزارت بیا نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان ځواکونو پر تتار ښار چې د ناګورنو قرباغ څنګ ته پروت دی د توپونو ګولۍ ورولې دي. دواړو لورو د جګړې په لومړۍ ورځ له هلیکپټرو، ډرون الوتکو، ټانکونو او توپونو کار اخیستی دی. ارمنستان او آذربایجان یو بل تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړ چې بشپړې جګړې ته نږدې شوي او آذربایجان تورن کړ چې له مخکې دغه جګړه پلان کړې ده. ارمنستان او ناګورنو قرباغ پوځي حالت اعلان کړی او ټول سړي د هغې څه په وړاندې چې دوی د آذربایجان له لوري په قرباغ حملې بوډي د جګړې لپاره چمتو کړي دي. آذربایجان چې له خپل اړخه هم پوځي حالت او ګرزبندیز اعلان کړی، ویلي پوځي عملیات د تماس له کرښې هاخوا د بریدونو په ځواب کې پیل کړي دي. آذربایجان دغه راز ویلي چې ځواکونو یې تر او پورې کلي تر کنټرول لاندې راوستي دي. د سیمه ییزې ادارې چارواکو په لومړي سر کې د آذربایجان دغه اداره کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې تالشته نږدې او په جنوب کې یو شمېر سیمې له کنټروله وتلې دي. ارمنستان ادعا کړی چې په دې نښتو کې د لسګونو ټانکونو د ویجاړېدو، د هلیکپټرو او ډرون الوتکو د راغورځېدو په ګډون آذربایجان ته سخت تلفات اړولې دي. آذربایجان بیا د ارمنستان د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې مخکنیو نښتو ته په پام داسې ښکاري چې دواړه لوري یو بل ته د زیانونو په اړولو کې مبالغه کوي او د تبلیغاتو په بڼه معلوماتي جګړه هم مخته وړي. د آذربایجان او ارمنستان د پیل شوې جګړې په وړاندې اروپایي اتحادیې، روسیې، ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو لورو سمدستي عکس العملونه څرګند کړي او له دواړو لورو یې غوښتي دي چې جګړه سمدستي ودروي او خبرو ته مخه کړي. ترکیې په ښکاره د آذربایجان ملاتړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د آذربایجان په وړاندې په حملو سره ارمنستان وښوده چې دا هېواد په سیمه کې سولې او امن ته سترګ واښ دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدې په دې لانجه کې لاسوهنه وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې پرون بیا وویل ښایي له سوریې ترک ملاتړي جنګیالي د آذربایجان د ملاتړ لپاره هغه هېواد ته استول شوي وي. د ناګورنو قرباغ سیمه ییز مشر هم پرون ترکیه تورنه کړه چې وسلوال او جنګي الوتکې دغه جګړې ته استوي چې د هغه په وینا جګړه د ناګورنو قرباغ د سیمې له حدودو وتلې ده. په دغه جګړه کې د ترکیه احتمالي ښکېلتیا هم روسیه چې په ارمنستان کې پوځي اډه لري او پر دې هېواد او اذربایجان دواړو وسلې پلوري له نږدې څاري. دا د سیمې هغه دوه ځواکمن هېوادونه دي چې له دې وړاندې د لیبیا او د سوریې په جګړو کې د مختلفو لورو ملاتړ کړی دی. البته دا دونه وربولو چې نګورنه قرباخ سیمه چې اکثر اوسیدونکو په خټه ارمنان دي، د ارمنستان په ملاتړ ځواکونو د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ په جګړه کې له اذربایجان جلا او د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو تر اوسه نړیوالو دا سیمه د یو هیواد په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. بلې تکل سر
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، نوریاس نوری و چې د اذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د متنازع سیمې پر سر د جګړې وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې د پولیو واکسین هلته نه دی تطبیق شوی. د دوی په وینا دا ناروغي په هغو سیمو کې زیاته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او نشي کولای چې روغتیایی مرکزونو ته د علاج لپاره لاړ شي، او هلته طالبانو پر واکسین هم بندیز لګولی دی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمندي له تیرو دوو کلونو راهیسې 1,600 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته دي، او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در چلوېش پېښې موږ پټ کړې، امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور او پلار او قریب وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښه تل پاتې او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یو سیمه کې د ګوزن یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي، نو په یو ورځ کې په ګوزن ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزن څلوېش مشکوکې پېښې ثبت شوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامې روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزن ته اندېښمن نه دي، بلکې دوی وایي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک وایي راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې دغلته لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وایي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وایي دقیق شمیر ورته معلوم نه دي، خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای سي چې د دې تر ولکې لاندې سیمو کې جماعت پر جماعت ماشومان واکسین کړي. په ترینکوټ کې د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر مسؤل عبدالحد بایی هم وایي طالبان د تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقوقونه پر ځای کړي.
داسه طالبان راغ ممانعت دې کار کوي، داسې بل څوک دې کار ممانعت کوي، دولت یې کوي. نو دا د قانون حکومت سره سرغړونه ده چې کوي چې پرېږدي څه د کلاسي ماشومان پرېږدي او ولس پرېږدي چې د صحت څخه برخمن شي، جدي همکاري وکړي او د هغه سره خپل خواخوږي وښيي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان د طالبان لخوا یو شمېر لوی لارې هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي چې د نورو ستونزو سربېره یې روغتونونو ته د اورزګان د ځینو خلکو لاسرسی هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي اوس خود طالبانو ټول بندیان له بند نه آزاد شوی دي او کچېره اوربند اعلان نشي د خبرې به هیڅ معنا ونه لري، ځکه افغان وژنه روانه ده او هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي، نو داسې خبرې به بې معنا وي او د وخت ضایع کول به وي. نایب الله ارمانی د هلمند له نادلي نه لیکي، طالبان که سوله وکړي نو دولت یې باید ورسره ومني. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، باید د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی اوربند وشي. او عصمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي، د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي، چې زه د افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې د دې فرصت څخه ګټه واخلي او مخکینۍ ترخې تجربې تکرار نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه